SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
تاسل اس بي اس پختو سره یاس.
په سیدنی کې میشت افغان لیکوال او د پوهنتون استاد ډاکټر احسان ازری، ډیر زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. مخکې لدی چې په دې اړه خبرې وکړو چې امان الله خان سره کوم خلک اول مخالفت لري، که مهرباني وکړئ اوریدونکو سره د امان الله خان په اړه معلومات شریک کړئ چې امان الله خان څوک و او څنګه د افغانستان خپلواکي ترلاسه کړه.
مننه کوم او باید لمړی خو تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. امان الله خان زما په اند باندې د افغانستان په سیاسي تاریخ کې یو ویاړلی انسان و چې د نه یوازې دا غوښتل چې افغانستان باید سرلوړی شي، یعنی یو ډول مینه له افغانستان سره درلوده، افغانستان له خاورې سره، د افغانستان له خلکو سره درلوده. حتی دا د انګلیسي منابعو کې ما دا ولیدل چې حتی ویلې چې دی له کوچنیوالي نه چې لا کوچنی و، بیا چې زلمی شو دی والي د کابل مقرر شو، یعنی مخکې له دې نه چې دی پاچاهي ته ورسېږي ویلې چې دی به ډېر خجالت به یې وي، څه شرمېده به چې د ما وطن ولې دومره بېرته پاتې ده، سینما وطن کې مثلا بوټونه څوک نشي جوړولی یا جامې نشي جوړولی، که پټکی هم ټکی له خارج راځي، نو ده داسې یو مینه له خپلې خاورې سره درلودله. د موږ په نسل کې، د موږ په نسلونو کې د ده اهمیت یو ځل بیا موږ ته روښانه کېږي، ځکه چې اوس هغه شرایط روان دي زموږ په هېواد کې، په دې سیمه کې چې تقریبا المثنا یا کاپي د همغه دور دی، یعنی بیا یو افغانستان کې یو بله دایره راغلې چې همغه د امان الله خان دوره تقریبا همغه چې هوپ هوپ په اصطلاح باندې موږ یې سر په سترګو باندې وینو. نو امان الله خان په کله چې د ده پلار حبیب الله خان په 1909 کال کې د فبروري په میاشت کې هغه په لغمان کې کلبوش سیمه کې دی ووژل شو، او باز هغه نه فقط یوه میاشت وروسته دی د پاچا په توګه د خپل ترلو خوانه او د افغانانو مخورو او قومي مشرانو په واسطه باندې دی تشویق شو چې دی باید د افغانستان پاچا شي. نو جالبه دا ده چې دی په د اګست میاشت همغه کال کې، یعنی څو میاشتې وروسته کله چې دی په پغمان کې هغه خپله افتتاحیه وینا کوله چې دی پاچا شو، نو ده توره را وویستله او اعلان یې کړ چې زه د افغانستان بشپړ خپلواکي غواړم، او افغانستان یو بشپړ خپلواک هېواد اعلان کړ. یعنی ګورو په هغه شرایطو کې، ګوري انګلستان له لومړۍ درجه لومړۍ جګړې نه دوی پیاوړي راوتلي وو، کامیاب راوتلي وو، په هند کې د دوی به هند ته بیا همیشه دوی ویلې چې دا د موږ د پاچاهي د سخت غمی هند چې موږ نیولی ده، او په هند کې ګوري یو میلیارد نه نفر زیات وو. نو په 1909 کال کې د خپله آزادي اعلان کړله. نو وروسته له دې نه انګریزانو چې دا د دې اعلان واورېدې، انګریزانو ډېرې هڅې وکړې، ډېر کوششونه یې وکړل، ولیکن انګریزان په دې باندې پوهېدي چې امان الله خان داسې شخص نه ده لکه د دې پلرونو نیکونو چې دی وګولېږي یا دی به د انګریزانو استعمار قبول کړي. دوی په دې ښه پوهېدل، او بل په افغانانو کې دا قوت هم لیده، نو دوی هم اعلان د جنګ وکړې، بیا په څو جبهاتو کې افغانانو خپل شهامت څرګند کړ، او بیا د اګست په میاشت کې دوی په راولپنډۍ کې انګریزانو د امان الله خان سلطنت ومانه او د افغانستان بشپړه آزادي ومنله په رسمي توګه. او دا هم باید اضافه کړم چې افغانستان هیڅ وخت مستعمره نه و، یعنې تحت الحمایه حالت کې و، یعنې مثلا حبیب الله خان، عبدالرحمن خان دوی یوازې بهرنی پالیسی د دوی د انګلیزانو خلاص کړه، ولیکن داخلي کورنۍ پالیسی کې دوی خپلواک وو. ولیکن ګوره لکه هند یا پاکستان یا لکه دا نور افریقایي هیوادونه په دې شکل سره افغانستان هیڅ وخت مستعمره نه وو. نو امان الله خان وقتی چې دی پادشاه شو، د ده لومړنی عمل چې دا وو چې د معارف ریفورم اصلاحات راوستلې. د په افغانستان کې دوه تر درې سلنه پورې افغانان د سواد کچه په افغانستان کې وه. کله چې دی پادشا شو نو دوی ښوونځي جوړ کړل، اجباري یې کړې، د تعلیم زده کړې اجباري کړلې، هم د نارینه وو لپاره، هم د ښځینه وو لپاره، حتی د بېسوادانو لپاره دوی د شپې ښوونځي جوړ کړلې چې د ورځې له خوا نه به دوی کار کوه، د شپې به بیا دوی درس ویلې. او دا هم ما په کتابونو کې وویلې چې امان الله خان هم خپله تدریس کاوه په همدغو ښوونځیو کې، یعنی دومره د مینه درلودله. او دی ډېر یو زیارستونکی او په وطن مین انسان و، د په فرانسوي او په انګلیسي ژبه باندې ښه پوهېده، په دې دواړو ژبو یې باندې خبرې کولې. نو د بیا دغه تقریبا تر 1920 کال پورې، 1920 تر اخر کال دسمبر تر کال پورې د اصلاحات په افغانستان کې راوصل زیات وروسته به بیا وغږېږو چې د ده کمزورتیا او یو څه یې نیولی او دی ناکام شو. هغه ته هم ځینې عوامل و هغه موجود دي، ولیکن دومره به ووایم چې د ده په ژوند کې هغه ډېر مهم تحول سراغی او افغانستان لپاره ډېر مهم و، زموږ د تاریخ لپاره ډېر مهم و. هغه د یو کلن د یو کال لپاره د بهر لپاره په سفر باندې ووت. د سفر کې چې د هند ته لاړ، بیا ایران ته لاړ، بیا اروپایي وادور جرمني ته، فرانسې ته، انګلستان ته، بیا مصر ته لاړ. یعنې تقریبا یو کال د په بهر کې تیر کړ. کله چې دی بیرته افغانستان ته راغی په 1928 کال کې، د یوه میاشت بعد لویه جرګه راوغوښتله. په دې لویه جرګه کې د تقریبا زر کسو افغانانو او علماو ټولو برخه پکې درلودله. بعد له دې نه دی ډېر داسې دا بهارې چې ولیدو، خصوصا اروپایي هیوادونه، دی ډېر یو اشتیاق باندې د سر یو ډېر یو داسې بې صبرانه داسې یو تشه دی احساس کوله په خپل وطن کې، په خپل هیواد کې، په خپل ځان کې، چې ولې افغانستان باید ترسي.
ډاکټر صاحب، په دې اړه خو تاسو ډېر ښه معلومات شریک کړئ چې امان الله خان څوک و، څرنګه یې د افغانستان خپلواکي ترلاسه کړه، کوم مهمه کارونه یې ترسره کړل یا اصلاحات یې راوستل. اما پوښتنه پیدا کیږي چې کوم وخت چې امان الله خان اصلاحات راوستل، خپلواکي واخیسته، په هغه وخت کې د افغانانو غبرګونونه څه وه؟ آیا ټول افغانان ورڅخه خوښ وو که امان الله خان له مخالفتونو سره هم مخ شو؟
لکه چې ما تاسو ویلې، وخت چې دغه لویه جرګه جوړه شوله، امان الله خان حتی تر دې اندازې پورې دی د لویدیځ د پیشرفت، البته نه دی داسې دی د لویدیځ ګوډاګی وي لکه د پلرونه و نیکونه چې وو، نه په هغه شکل سره نه. د ویلې چې زه وختي اوس کوم آزاد یم، اوس د انګریز ما سره ما باندې حکم نه چلیږي. نو د اصلاحات راوضع کړی د ده مثلا تر دې اندازې پورې دی بې صبر و د انکشاف لپاره، چې حتی دوی ویلې چې په دغه هغه کې زر نفر اوسې اشتراک کړی و په دې لویه جرګه کې. نو دوی امر وکړ چې ټول خلک چې دې جرګه کې راځي باید ریشي واغوندي، تور پتلون او تور کورتۍ او همدا ډول شپو خولۍ په سر کېنه، پټکي دې نه زر کوي، او بل بوټونه هم باید تور بوټونه واغوندي. یعنې دغه د بل د ښځو په مورد کې مثلا د آزادیان یې راوستلې، حتی خپله د مېرمن چې وایه، حتی په عام محضر کې به مثلا د مټې به لوڅې وې. حتی دغه شیان چې د اقدامات وکړ، د ډېر منفي انعکاس په افغانستان کې وکړ. دلته مثلا انګریزانو دوه چلند کوو، د انګریزانو اشرافو په لندن کې چې دی به تشویق کوو چې و دا خو کار دی اروپایانو به هم دی تشویق کاوه ولیکن په هند کې چې د دوی هغه جاسوسي دستګاه وه دلته دوی بیا د امان الله خان په ضد باندې تخریب شروع کړی و. دلته یو ډېر مشهور افسانوي انګلیس جاسوس دی چې په نوم د لارنس عربي تا به هم اورېدلی چې تقریبا شاعرم و لیکوالم و معرخم و د زیات شمېر کتابونه لیکلي دي. دی حتی چترال ته چې کله راغی افغانانو سره د لمونځ هم ورکړ، دوی ځان معرفي کړي چې زه عرب یم او خلک امامت یې هم په څوځله کړی و په د افغانانو. یعنې افغانان دومره ساده زیري خلک و چې دی نه پېژنده. نو دلته د لارنس عربي چې و دلته د ډېر تبلیغات د امان الله خان په ضد باندې شروع کړل او بغاوتونه شروع شول. لومړی بغاوت د شینوارو ځکه چې په امان الله خان باندې خو هغه سبسیدیا ګانې او هغه پیسې چې انګریزانو ورکړلې خو ټولې پرې ودرېدلې، تعذیرات هم په ده وده شول. نو د دې اقتصادي وضع هم د افغانستان ډېره خرابه شوه. دی مجبور سو چې مالیات دوه چنده درې چنده پورته کړي. کله چې مالیات پورته شول بیا د خلکو دا هم اقتصادي پلوه هم خلکو زیانونه ولیدل او دغه دی شینوارو بغاوت چې و زیاتره د مالیو په بنسټ باندې و. دا بغاوت جلال آباد خاری ونی و خار چور شو او بیا وروسته په پکتیا کې هم بغاوت شروع شو. د ګډ ملا ایلنګ په نامه باندې څه مشهور ده هغه بغاوت شروع کړ. هغه هم راغی د لوګت تر دروازو د کابل ځای راورسېد او بل بغاوت د سقاو چې هغه په کلکانو کې شروع کړ. بیا دی لاړ جلال آباد چې به سراج کې یو فرقه د امان الله خان و هغه ونیوله دوی. نو دغه درې بغاوتونه ډېر مهم و چې د ده په هغه کې وشو. او بله اشتباه د امان الله خان دا وه چې دې لپاره چې د ملا ایلنګ بغاوت سرکوب کړي د لنګوستون دوه الوتکې راغوښتلې او بمباری هم کړي دي. او بیا یې کله چې دی ګیر کړ ونیو ملا ایلنګ هغه یې اعدام کړ. او بل عمل یې دا و چې د شور بازار حضرت صدیر یو متنفذ روحاني و په افغانستان کې ډېر به شهرت درلود او ډېر خلکو درناوی ورته کو هغه یې هم بندي کړ. او یو قاضي په کابل کې چې مشهور قاضي و هغه هم د اعدام کړ. نو دغه سه اقدامات د وکړل او د ملکه چې مخیول لارنس عربي له سقاو سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې او د حضرت د شور بازار له حضرت سره اړیکې درلودلې هغه دا بغاوتونه رهبري کول تر دې ان چې امان الله خان باید له افغانستان ووځي او دا تبلیغ شروع کړي چې امان الله خان کافر شوی ده او دی حتی ایسوی شوی ده، کاتولیک شوی ده، دای خوب وقت خوری شراب خوری، دای بیسی مسلمان نده. دست یو دول تبلیغات که سر تا سر در افغانستان که پیل شد. نو تا سپویه گیشه پر وقت که افغانستان خود دیر بسپات و دیر بسپات حتی خلق و هیچ دول دید مدنیت کم ندر و درغیل کابل نه. نو دا خلق و منه دا تبلیغات و دیر تاثیر که. نو دا تاثیر داو سی امان الله خان بالاخره دې ته مجبور شو چې افغانستان پرېږدي که دې کولی شوی چې د مقاومت وکړي. مثلا د کولی شوی ولیکن مقاومت د ونه کړي. د اول لاړ کندهار ته او د کندهار لاړ همسې کته لاړ هند ته لاړ او له غجې نه لاړ اروپا ته بیا تر د عمر تر اخره پورې په اروپا کې پاتې شو. مثلا د موسیقي سره بې علاقه وه. مثلا استاد قاسم افغان به د خاص درباري غزلخوان و هغه به غزلونه ورته ویلې. کله چې دی لاړ افغانستان نه د ده غزلونه به وختل د ښه آواز و د استاد قاسم افغان. نو دغه عوامل ټول د دې سبب شو چې دی د ده هغه نهضت او د ده هغه پاکې غوښتنې چې وې دا ټول په باد باندې لاهوت ولې او دی د ده هغه ټول مدنیت چې د غوښتې په افغانستان راوړي دی ناکام شو. او یوه بله خبره هم باید وکړم چې د امان الله خان دغه ایدیالوژیکي بنسټ یا هغه بنسټ چې د درلود د افغانستان لپاره دا مستقیما د علامه سید جمال الدین افغان اخیستل شوی و. ځکه چې سید جمال الدین افغان کله چې په افغانستان کې و انګریزانو په عذاب کړ، دی هند ته لاړ، د هند کې یو څو میاشتې تېرې کړلې، بیا له هند نه دی لاړ اروپا ته او ایران ته او ترکیې ته، بیا هلته په اروپا کې. نو ده یوه مشهوره خبره انګریزانو ده کړې. انګریزانو ده ته پېشنهاد وکړ چې موږ به تا د د سودان پاچا مقرر کو ته لطفاً مخسر همکاری وکړه، ولیکن دوی ونه منله، پاچاهی د سودان ونه منله، دی بیچاره مجبوریه مهاجرتونه قبول کړي چې بالاخره په استانبول کې ترکیه کې هم دی د انګریزانو جاسوسانو مسموم کړی ده، بیا وفات. نو هغه دا خبره کوله چې افغانستان اول باید خپل آزادي واخلي، باد لغنه مدرنیزم را ولي نه برعکس. نو دغه د امان الله خان بنسټ هم همدغه و چې امان الله خان انګریزانو ته اروپایانو ته ویلې چې موږ د تاسې پیشرفت منو، د موږ تاسې پرمختګونه ټول منو، ولیکن موږ اول آزادي غواړو، نه د تاسې تر سیاست لاندې بلکې په مستقل ډول سره. نو دغه چې عوامل راغلي چې دی په ډېر یو تراژیک حالت سره دي، د موږ تاسې د هېواد دو ستره غمیزه وه چې دی له منځه لاړ. او تقریبا دغه وسم ګورو چې تاسو یاد کړه، تاسو سوال ته منتظر یم چې بیا به هغه
او ډاکټر صاحب په دې اړه به وغږیږو چې اوس دغه مخالفین څوک دي. اولې پر دې مسلې هم کچیره لږ روښنایي واچوي چې په داسې حال کې چې واک ورسره وه او په واک کې وه، ولې خپل مخالفین ونه ځپل، یا له مخالفینو سره دغه چلند ولې ښه وه او بدون کومې جګړې نه افغانستان پرېښوده؟
خو یوازې و د دربار کې چې د ده شاوخوا ته مشاورین و غیر خاینین او ډېر چاپلوس او ظالم خلک و، لکه دا اوس چې موږ ګورو دا شل دېرش کاله کې چې ولیدل، دا چې ډېر فاسد او وطن فروشه افرادو د ده مشاورینو. نو او بل دا د دا بغاوت وخت چې له کنټرول نه ووت، له کنټرول نه خارج شو، ځکه چې انګریزانو له هغې خوا حمایه کوو، هغو پیسې ورکولې بغاوتګرو ته، او دی چې و پوه شو چې دی هېڅ امکان د دې نشته چې دی دا معکوس کړي دغه حالت. البته مقاومت کولی شوی، مثلا کندهار ته چې راغی بیا مقاومت کولی شوی، خلک راټولولی شوی، ولیکن څرنګه چې زموږ جامعه یوازې 3% یا 2% خلک باسواد و، نو په ټول ولس نه 99% ولس د ده په ضد سوی و، غیر هغه افراد چې پوهېدل د ده په مقصد پوهېدل او د ده په مرام پوهېدل، هغه ډېر کم و. نو دغه زما په اند باندې دغه اصلي علت د دې و چې ده دا بهتره وګڼله چې لاړ شي او له خونریزي په افغانستان کې نورې وینه توی نه شي، او ده خپله دا مهاجرت قبول کړه او افغانستان یې خوشې کړ.
مننه ډاکټر صاحب. که اوس نن ورځې ته راشو چې اوس د افغانستان خلک تاسو څرنګه ګوري؟ ډیری خلک لیدل کیږي چې له امان الله خان سره ځانګړې مینه لري، خو داسې خلک هم شته چې له امان الله خان سره مخالف دي، او وروستۍ بېلګه یې لیدل کیدی شي چې په تورخم کې انځور باندې تور رنګ پاشل شوی او بیا وروسته دغه پر ځای طالبان خپل بیرغ لګولی دی. که په دې اړه هم خپل نظر شریک کړئ.
نو دلته خو چې ګورو اوس په افغانستان کې مثلا چې طالبان راغلي دي، که څه هم ځینې د طالبانو رهبران ځان مستقل ګڼي او وایي چې موږ مستقل یو، موږ د افغانستان ولس ته مجمن یو، ولیکن په تېله کې د دوی هغه امارت یا هغه د دوی اصلي فیصلې کوي او قدرت والا دي. زما په اند باندې هغه ټول لکه د امان الله خان د دورې هغه چې فاسد او منافق ملایان دي چې په ظاهر اسلام غواړي، ولیکن په واقعیت کې هغه پاکستان ته جاسوسی کوي، آی اس آی ته جاسوسی کوي. یعنی دا خو اوس بیخي څرګنده ده چې ما خپله د پاکستان په انګریزي ورځپاڼه کې تاسو وایي هلته دوی وایي چې موږ د کندهار کوټه یو ځای کړي سره، یعنې د کوټې لحاظه د آی اس آی غځولی ده، او د هر څه چې په کندهار کې دي دغه ټول د موږ غلامان دي، هر څه چې موږ وایو همغه کوي، په ټولو طالبانو باندې قبله یي. نو اوس دغه منافقین چې دي دا د اسلام دښمنه په ظاهر اسلام، مثلا د ښوونځي چې بند کړي دي، دغه په افغانانو چې ظلم راوستلی ده ټول اول، لیکن شپه او ورځ دوی د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي. په ظاهرا داسې وایي چې پاکستان د مخالف ده، ولیکن په واقعیت کې دوی د پاکستان افراد دي او دوی د پاکستان او د آی اس آی لپاره کار کوي. یعنی هغه د امان الله خان دوره لکه چې ما وویل بیرته کافي شوې، یعنی بیا یو تکرار ده چې موږ هېواد کې بیا را تکرارېږي، د موږ هېواد د دې کچه ډېره ټیټه ده، مثلا په افغانستان اشغال شوی و د امریکایانو له خوانه یا د روسانو له خوانه، درسته چې اشغال موږ نه مونه، ولیکن ګوري چې اشغال له بل اشغال نه بدتر شو. پاکستان داسې افغانستان اشغال کړی دی چې یو عسکر هم نشته، ولیکن ګوره دی کله کله وای دا دوی هغه ګور وو دوی وای چې موږ دومره ماهر مهارت لرو ګور چې انګریزان ناکام شول روسان ناکام شول او امریکا ناکام شول موږ کامیاب یو در حالی کې دیو نفر وینه من مړ توی نو دغه چې شرایط چې اوس راغلی دي دغه افراد چې د امان الله خان په ضد یا مثلا د عکس توهین کړی دی یا د افخری افغان توهین کړی دا د آیسای نفر دي هغه لکه د انګریزانو په وخت کې چې اون سقاو دوی دوم سقاویان دي دوی ټول دغه مفسدین منافقین دي چې فقط له اسلام نه سو استفاده کوي او په واقعیت کې د اسلام دښمن دي لکه چې سید جمال الدین افغان ویلې چې انګریزان راغلي دي اسلام که زهر گدی اینه غوری که اسلام دی اسلام پا زد بانده استعمال کی البته ما رسیده مک پیواد که هم پا شلمه پیاری که آقا در استعمال سو او دا وست پیوشته من نره که سه وست ده وست هم بیاد استعمالی گی او بیاد دی مک پیواد دی ولوی تاریخی امتحان تر مواجه ده کلی دی امتحان نزد مک ولس بریاله اونسی دی احتمال به دسته افغانستان به بیخی دی پاکستان یا متعمره بانده تبدیل.
په سیدنی کې میشت افغان لیکوال او د پوهنتون استاد ډاکټر احسان ازری ډیر زیاته مننه چې د مرکې لپاره وخت راکړ او لوریدونکو سره خپل معلومات او نظر شریک کړ.
ډیر مننه کول مو ودان. ډیر تشکر.
که غواړی دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یو اورئ.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.